सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, उनके जेल जाने से पीटीआई को फायदा हुआ या नुकसान, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अप्रैल 2022 में अदम एतमाद की एक तहरीक के नतीजे में इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, जिसके बाद साइफर और तोशाखाना समेत दीगर केसेस में उन्हें कैद की सजाएं सुनाई गई। उनकी कैद और इंतखाबात से पहले पार्टी का इंतखाबी निशान छिन जाने और कई दूसरी रुकावटों के बावजूद उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी के इंतखाबात में हिस्सा लिया और सबसे ज्यादा सीट्स जीतने वाली सियासी पार्टी रही। फिर हुकूमत साजी के दिनों में पार्टी रहनुमाओं पर मुख्तलिफ तरह का दबाव डाला गया, लेकिन पार्टी किसी हद तक अपनी सरगर्मियां जारी रखने में कामयाब रही है। पीटीआई ने वफाकी सतह पर किसी दूसरी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं किया और पार्टी के सीनियर रहनुमा उमर अय्यूब खान हिज़्बे इख्तिलाफ के रहनुमा मुकर्रर कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ पार्टी अदालती मामलात से भी निमट रही है, अगरचे हाल ही में एक अदालत ने तोशाखाना केस में इमरान खान की सजा मुअत्तल कर दी है, लेकिन दूसरे मुकदमात में सजाओं की वजह से 71 साल इमरान खान की जेल से रिहाई फिलहाल मुमकिन दिखाई नहीं देती। अदालती चैनल्स और इमरान खान के मुखालिफीन की तरफ से सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ मुहिम के बावजूद वो एक मकबूल रहनुमा है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पीटीआई के बानी चेयरमैन का सियासी मुस्तकबिल है क्या, अगर वो जेल से बाहर होते तो क्या उनकी पार्टी ज्यादा मजबूत होती, क्या इमरान खान अपने सियासी कैरियर को बचाने के लिए मुल्क की मजबूत फौजी एस्टेब्लिशमेंट से समझौता करेंगे। इस सब पे बात करेंगे, लेकिन आप मुख्तलिफ खबरें और दुनिया भर से इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हैं वो देखने के लिए हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं लाहौर, जहां वॉइस ऑफ अमेरिका के जियाउर रहमान की तरफ से जो जिन्होंने इमरान खान पर बनने वाले केसेस के बारे में हमें कुछ स्टैंड अप करके भेजा है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वजीर आजम इमरान खान इन दिनों जेल में हैं, जिन्हें मुतअद्दिद मुकदमात का सामना है। इनमें से कुछ मुकदमात में उनको जमानत पर रिहाई दी गई है, जबकि कुछ मुकदमात में उनकी सजा को मुअत्तल किया गया है। इमरान खान को अब तक साइफर केस, तोशाखाना केस और इद्दत निकाह में सजाएं हो चुकी हैं। तोशाखाना केस और साइफर केस में उनकी सजा के खिलाफ अपीलें हाई कोर्ट में जेर समात हैं, जबकि इद्दत निकाह केस में उनकी सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील जेर समात है। हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को तोशाखाना केस में उनकी सजा को मुअत्तल करके उन्हें जमानत पर रिहा होने का हुक्म दिया था, जबकि साइफर केस में उनकी सजा को मुअत्तल नहीं किया गया। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में 7 मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। दौरान समाअत इमरान खान के वकला ने अदालत में मौकफ अपनाया कि ये तमाम मुकदमात 9 मई के हवाले से हैं और 9 मई का वाकया लाहौर में हुआ था। इसी तरह इंसदादे दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने 4 मुख्तलिफ मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानत को कन्फर्म किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 100 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए गए हैं। पीटीआई के मुताबिक ये तमाम मुकदमात सियासी नौयत के हैं, जिन्हें उजलत में कायम किया गया है और उन्हें उम्मीद है कि आला अदलिया उन्हें इन मुकदमात पर इंसाफ देगी। याद रहे, इमरान खान को गुज़िश्ता साल अगस्त में तोशाखाना में सजा मिलने पर पंजाब पुलिस ने लाहौर के इलाके जमान पार्क से उनकी रिहाई से उन्हें गिरफ्तार किया था। ज़ियाउर रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
ज़िया में जमान पाक से बता रहे थे इमरान खान के केसेस के बारे में, जहां से उनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि अगर इमरान खान जेल से बाहर होते तो पाकिस्तान की सियासत बहुत मुख्तलिफ होती।
इमरान खान साहब इस वक्त बाहर होते तो शेर जब कैद में हो और शेर जब बाहर हो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, लेकिन मैं अप्रिशिएट करूँगा तहरीक इंसाफ की स्पिरिट को अप्रिशिएट करूँगा। यहाँ मैं उमर अय्यूब खान या बैरिस्टर गौहर, उनको और उनके साथ जितने भी हम सब हैं, मैं अपनी तारीफ खुद तो नहीं करूँगा लेकिन मैं पूरी टीम की करूँगा कि ये मामूली बात नहीं थी। साबिक वज़ीर आज़म, फाउंडिंग चेयरमैन बानी तहरीक जो है, इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, उन पर फायरिंग हुई, सब कुछ हो गया, पार्टी चलती रही, इमरान खान का नजरिया चलता रहा, पार्टी एक मिनट भी सोई नहीं है, पार्टी राउंड द क्लॉक ड्यूटी करती रही है और इतनी मुश्किल सूरत हाल में 2/3 अक्सरियत हमें अल्लाह ने दी है, इसमें पार्टी का भी एक रोल है कि इतनी मुश्किलात में टिकने देना, असेस करना, कैंपेन रन करना, आपकी मीटिंग्स नहीं हो पा रही थी, अंडरग्राउंड रहना, अंडरग्राउंड रहते हुए कैंपेन करना, सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। मैं सलूट पेश करता हूं इस नेवर से डाई स्पिरिट तहरीक इंसाफ की कि खान अंदर है लेकिन उसकी पार्टी खड़ी है।
इसी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमसे बल्ला छीन लिया, ہمیں تو پریزنس کیا عمران خان کے تو وجود کو مائنس کرنے کے اس پہ تلے ہوئے پی ڈی ایم. آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات سن لیے, ایک پارٹی کا سربراہ اس کو پہلے مائنس کرنے پہ جا رہے تھے, اس کو باہر بھیجنے کے لیے جا رہے تھے, اس کے خلاف 180 مقدمات کیے گئے. وہ اس نے یہ کہہ دیا کہ میں ان مقدمات کا پورا جو فیصلہ ہے میرٹ پہ میں سنوں گا. تو اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اگر عمران خان کو وہ کیسے بیٹھنے دیتے. آپ نے ہمیں ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمیں الیکشن میں پھینک دیا. اس ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے کے باوجود بھی جو عمران خان نے کینڈیڈیٹ کو کہا ہے وہ الیکشن جیتا ہے.
عمران خان اگر باہر ہوتے نا تو یہ بونے سیاستدان نظر ہی نہ آتے. پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, ان کے نام پہ ہمیں ووٹ پڑا, اس کے باوجود ہم سے پولنگ ہمیں سے سمبل چھین لیا گیا, ہمیں آزادی سے کوئی جلسہ کوئی پروگرام ہم نہیں کر پائے. یہ عدلیہ آزاد نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی اگر عدلیہ آزاد ہو جائے گی, جس دن عمران خان نے باہر آنا ہے فری فیئر الیکشن کرائیں, مور دین 90% لوگ ہمارے ساتھ.
سابق وزیراعظم عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کہتی ہیں کہ عمران خان جیل میں نہ پریشان ہیں اور نہ ہی انہیں کسی بات کا کوئی پچھتاوا ہے. علیمہ خان کے بقول جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے عمران خان ان سے بات نہیں کریں گے, صرف یہ بات ہوگی کہ لوگوں کا مینڈیٹ واپس کریں. چند دن پہلے علیمہ خان نے وائس آف امریکہ کے ضیاء الرحمان سے بات کی.
جو جیتی ہوئی سیٹیں تھیں رات کے 10:30 بجے سارا رزلٹ بند کیا گیا, اور پھر کھلے سرے عام سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ ایک فارم 47 ہے وہ بھری گئی ہے, فارم 45 لوگوں کے ہاتھوں میں, اور ایک فارم 47 بھر کے انہوں نے کہا چھٹی کرو. کس کی چھٹی کرا رہے ہیں؟ عمران خان کا مینڈیٹ نہیں چوری ہوا, یہ جنہوں نے ووٹ ڈالا تھا. یہ آپ کا آئین کی اس سے بڑی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی.
ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ آپ ریاست اور عمران خان کے درمیان مذاکرات کے لیے پل کا کردار ادا کر سکتی ہیں.
ہمارا ایک ہی آبجیکٹیو ہے, ہم نے اپنے بھائی کو جیل سے نکالنا ہے, اور ہمارا اس وقت سارا فوکس ان کے کیسز کے اوپر ہے. اور عمران خان نے آج تک مانگا ہی کچھ نہیں ہے کسی سے. انہوں نے تو آئینی جو ذمہ داریاں, انہوں نے صرف یہی کہا تھا کہ یہ پوری کریں فیئر اینڈ فری الیکشن کی, اور تو انہوں نے کچھ نہیں مانگا. نون لیگ وہ ہے جن کو 16 سے 17 سیٹیں ملی ہیں ٹوٹل پاکستان میں, اور اس کے اوپر ایک پرائم منسٹر اور ایک آپ نے چیف منسٹر بٹھا دیا. تو آپ کا خیال ہے کہ جو جنہوں نے چوری کیا عمران خان ان سے بات کرے, کس چیز کی بات کرے؟ ہاں ایک بات ضرور کر رہے ہیں کہ آپ نے جو چوری کیا مینڈیٹ وہ واپس کریں لوگوں کا.
عمران خان کو جیل بھیجنے کی ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟
یہی جو سسٹم جو لوگوں کو اپنا حق نہیں دینا چاہتا, یا جس کو عمران خان کہتے ہیں مافیاز ہیں, چاہے شوگر مافیا ہو گئی, لینڈ مافیا ہو گئی, یہ سارا ایک انسیکیور ہو جاتے ہیں کہ ہم اس ملک کا مفاد اٹھا لیں. چاہے آپ کے پولیٹیشنز ہو گئے جو عمران خان نواز شریف کو کہہ رہے ہیں, یا عمران خان زرداری گروپ کو کہہ رہے ہیں, پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ یہ ارب پتی ہوتا گیا, پاکستان غریب ہوتا گیا.
عمران خان کو کس حالت میں اور کس دباؤ میں جیل میں رکھا گیا ہے؟
عمران خان سولٹری کنفائنمنٹ میں, چھوٹے سے سیل میں, اس کو میں چکی کہتے ہیں. تو لیکن جب عمران خان سے بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اس چھوٹی سی جگہ کے اندر, جس کے اندر میرے پاس صرف ایک میٹرس کی جگہ ہے, تھوڑی سی سات جگہ ہے جہاں پہ ایک جانماز بچتا ہے, تھوڑی سی کتابیں اور میں کپڑے, پورا نہیں ہوتا. کہتے ہیں آپ یہ سوچو کہ اتنی ہی جگہ میں 5-5, 6-6 قیدی ہوتے ہیں, وہ کیسے رہتے ہیں؟
کتنے پریشان ہیں وہ جیل میں؟
وہ پریشان نہیں ہے.
کیا عمران خان کو کوئی پچھتاوا ہے کہ اگر وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید نہ کرتے تو آج جیل میں نہ ہوتے؟
ان کو کسی چیز کا پچھتاوا نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کا مجھے نہیں پتا کیا مطلب ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, لیکن ظلم کا نظام کون برداشت کرے گا؟ یہ پرانے زمانے کی ٹیکٹکس اب اس زمانے میں استعمال کریں. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یہ یوتھ کا زمانہ ہے, اور یوتھ نہیں ایکسیپٹ کر رہی ہے.
9 مئی کے واقعات کی ذمہ دار آپ کس کو سمجھتی ہیں؟
عمران خان کہتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں جنہوں نے ان 3 بلڈنگوں کے اوپر سے جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ غائب کی ہے. ان سے پوچھ لیں, وہ نکال کے دکھا دیں. انہوں نے کہا تھا جو ذمہ دار ہے اس کو اریسٹ کر لیں.
کیا آپ بہن بھائیوں کی کبھی سائفر کیس کے اوپر بات ہوئی ہے؟
اس سے بڑا تماشا, احمقانہ تماشا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو سائفر کیس کے ساتھ ہم نے کورٹ میں دیکھا ہے, جو جج نے کیا ہے, جو جج نے ہمارے ساتھ آخری دن بدتمیزی کیا ہے, جو جلدی جلدی اس کو تھی ایک سینٹنس دینے کے لیے. ہم تو حیران تھے 10 سال کیسے دے دی, عمران خان ہنس کے کہتے میں تو خیال تھا 15 سال دے گا، میں نے کہا ہمارا خیال تھا 20 سال دے گا۔ بشرا بی بی بھی جیل میں ہے، گھر کے جیل میں ہے، اور عمران خان بھی جیل میں ہے، اور ہم یہی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو یہ کیسز چلا رہے ہیں ان کا ختم ہوئے اور یہ پھر دونوں رہا ہو جائیں۔
فروری میں ہونے والے انتخابات سے بھی پہلے سابق وزیراعظم عمران خان اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو مشکل صورتحال کا سامنا تھا۔ تب سے بظاہر حالات کچھ بدلے نہیں ہیں، لیکن سیاست کو ممکنات کا کھیل مانا جاتا ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ عمران خان کے مقدمات اور پی ٹی آئی کا عتاب جلد ختم ہو جائے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر حسن عسکری سے، ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر حسن بہت شکریہ آپ کا۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا عمران خان پر مقدمات میرٹ پر ہیں یا ان کی نوعیت سیاسی ہے؟
دیکھیے، بیشتر مقدمات کی نوعیت سیاستدانوں پہ سیاسی ہی ہوتی ہے، عمران خان پہ بھی نوعیت سیاسی ہے، کیونکہ ان کے اوپر ایک سٹیج کے اوپر 170 مقدمات ایف آئی آر انویسٹیگیشنز موجود تھیں، تو ایک شخص پہ اتنے کیسز ممکن نہیں ہوتے جب تک کہ حکومت کی مرضی نہ ہو کہ انہیں مختلف کیسز میں انوالو کرنا ہے۔
تو موجودہ نظام میں بہتری لانے کے لیے یا ادروائز بھی اگر بات کرنے کی ہم بات کرتے ہیں، ابھی علیمہ صاحبہ کا بھی انٹرویو آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے عمران خان اور وہ نہیں بات کریں گے، تو سبھی فریقین کو مل کر تو شاید بیٹھنا ہوگا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا باقی جو اس وقت پارٹیوں سے بات نہ کرنے کا رویہ ہے انہیں نقصان پہنچا رہا ہے؟
دیکھیے، اس سٹیج پہ تو میرا خیال ہے کوئی ڈائیلاگ کا امکان نہیں ہے، لیکن اگر عمران خان کو جیل سے رہائی ہو جائے اور ان کے جو بڑے لیڈران اور دوسرے لیڈران ہیں وہ بھی اگر آزاد ہو جاتے ہیں، تب امکان ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈائیلاگ جو ہو، لیکن موجودہ صورتحال میں جب مقدمے بازی چل رہی ہے تو ایسی صورت میں ڈائیلاگ کے امکانات ہمیں کم سے کم نظر آتے ہیں۔
کے پی میں جس طرح سے پی ٹی آئی کی حکومت چل رہی ہے، کیا کوئی ورکنگ ریلیشن ممکن ہے وفاق اور کے پی کا؟ سینٹ کے انتخابات میں تو ہمیں ایسا نظر نہیں آتا۔
دیکھیے، کے پی اور فیڈرل حکومت میں جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک سرکاری ریلیشن شپ تو موجود ہے، کیونکہ سرکاری سطح پر صوبوں کو فیڈرل گورنمنٹ سے تعاون کرنا ہوتا ہے، کچھ معاملات میں کچھ سپورٹ کی فیڈرل کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایک سرکاری، ایک منیمم سرکاری ریلیشن شپ تو اپنی جگہ کام کر رہا ہے، لیکن جو سیاسی ریلیشن شپ ہے وہ اس لیے خراب ہے کہ ایک طرف پی ایم ایل این ہے جو کنٹرول کر رہی ہے فیڈرل حکومت کو، اور دوسری طرف پی ٹی آئی ہے، اور جن میں رائیولری جو ہے وہ ایک کافی شدت اختیار کر چکی ہے پاکستان میں۔
تو پی ٹی آئی کے سیاسی میدان میں اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی سیاسی میدان میں متحرک تو ہے، لیکن اگر عمران خان اور دوسرے رہنما جیل سے باہر ہوتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی منظرنامہ کچھ مختلف ہوتا؟
دیکھیے، بر سیاست میں پی ٹی آئی کا رول اور زیادہ نمایاں نظر آتا، کیونکہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا دار و مدار لیڈرشپ کی پرسنالٹی پہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ 5 اگست 2023 سے عمران خان جیل میں ہیں، اور جس کی وجہ سے پارٹی کے اندر انتظامی مسائل، لیڈرشپ کے مسائل موجود ہیں، کیونکہ عمران خان کے سٹیچر کا کوئی اور لیڈر پی ٹی آئی کے اندر موجود نہیں ہے۔
تو اگر موجودہ حکومت پرفارم نہیں کرتی تو کیا یہ ممکن ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اقتدار کا ہما پھر سے عمران خان کے سر بیٹھ جائے یا ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مفاہمت کے امکانات بڑھ جائیں؟
دیکھیے، اگر تو حکومت کی کارکردگی امپروو نہیں کرتی تو میرا خیال یہ ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ جو حکمران پارٹی ہے اس کے درمیان موجودہ ریلیشن شپ شاید قائم نہ رہ سکے، لیکن اگر پرفارمنس وہ دکھا دیتے ہیں تو یہ ایک رشتہ چل سکتا ہے، کیونکہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کبھی ڈسکریڈیٹڈ حکومت کو سپورٹ جو ہے وہ نہیں کرتی، لہٰذا پرفارمنس جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گی کہ اس حکومت کا مستقبل کیا ہے، اور دوسری طرف عمران خان کی مشکلات کتنا عرصہ چلیں گی۔
ڈاکٹر حسن، ہمارے ساتھ وائس آف امریکہ کے سینئر صحافی اویس توحید بھی موجود ہیں، میں ان کو بھی چاہوں گا اس ڈسکشن میں شامل کرنا۔ اویس، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ڈاکٹر عسکری کہہ رہے تھے کہ عمران خان پر بننے والے مقدمات، چونکہ وہ سیاسی رہنما ہیں تو سیاسی مقدمات ہیں، آپ بھی اسی طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟
دیکھیے پرسیپشن جو ہے وہ تو یہی ہے کہ انتخابات سے قبل جو ہے وہ سزائیں دینا, مقدمات کے فیصلے ہونا اور پھر لوئر کورٹ سے اور پھر اس کے بعد ان کا جیل میں چلے جانا, ان کے اہلیہ کا جیل میں چلے جانا, ان کے اس سے قبل جو ہے ان کے جو دائیں بائیں جو ہم لیڈران دیکھتے تھے ان کا غائب ہو جانا سیاست کے منظر نامے سے, یا پھر ان کا یہ اعلان کرنا کہ وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں, یہ سب کچھ تو ہمارے سامنے ہوا. اور انتخابات کے اندر جس طریقے سے الزامات لگے اور جتنی بھی رائٹس باڈیز ہیں, جتنی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو مانیٹر کرتی ہیں الیکشنز کو, انہوں نے بھی کہا کہ یہ اس کے اندر اس طرح کے شواہد موجود ہیں ارریگولیرٹیز کے, مس مینج کرنے کے, اور درجنوں پٹیشنز اس وقت موجود ہیں جو پی ٹی آئی نے الزامات لگائے ہیں, اور اس میں خود سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی جو صاحبزادی ہیں مریم نواز صاحبہ وہ بھی تلوار کی جو دھار ہے اس کی
اپنی سیٹیں بھی
ان کی سیٹیں بھی جو ہے اس پہ شکوک و شبہات ظاہر کیے گئے ہیں, الزامات لگائے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تدبیریں تھیں کہ عمران خان صاحب, صحیح غلط ان کی سیاست سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے ان کے طرز جو سیاست ہے, لیکن ان کی مقبولیت انٹیکٹ رہنا, ان کی سمبل کو ختم کر دینا, الیکشن کمیشن سے ایک لڑائی ہوئی کہ جی انہوں نے کہا نہیں بیٹ آپ کا الیکشن سمبل نہیں ہوگا, اس کے باوجود جو نوجوان ہیں, جو خواتین ہیں, جو نئے ووٹرز 22 ملین کے لگ بھگ نئے ووٹرز تھے, انہوں نے کس طریقے سے وہ ووٹ ڈالا ہے کہ کسی کا پتنگ ہے, کسی کا ٹرک ہے, کسی کا
ریڈیو اور موبائل, جس طرح کے سائنس تھے وہ سائنس ڈیفرنشیٹ کرنا بھی ان کو ڈیفرنشیٹ کرنا بھی مشکل تھا.
یہ جو جنریشن ہے عمران خان کی جو فالوورز ہیں وہ ہیں ڈیجیٹل ورلڈ کی پیدائش,
تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ڈیفرنس ہمیں
سوشل میڈیا کی ایک ریولوشن ہوا, اور اس کا ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی پابندی لگی ہوئی ہے, وچ از ایبسرڈ ٹو بی ویری آنسٹ.
ایکس جو ہے وہ ابھی تک بند ہے. میں ڈاکٹر حسن سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. ڈاکٹر حسن, ایک چیز اگر ہم پاکستان میں جمہوری نظام کی مضبوطی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کتنا ضروری ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی بغیر کسی دباؤ کے سیاست کر سکیں؟ ابھی اویس کہہ رہے تھے کہ جس طرح نئی جنریشن نے جو ووٹ دیا ان کو, جو کہ کافی سیوی ہے, ٹیک سیوی ہے اور سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو ہے, اس کی وجہ سے یہ ہمیں اس طرح کے ریزلٹس دیکھنے میں ملے.
دیکھیے اگر آپ کسی بھی ملک میں, یہاں ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں, جمہوریت کو چلانا چاہتے ہیں تو جمہوریت کے جو کمپیٹنگ پلیئرز ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی قانون اور انتظامی قائدوں کا سہارا لے کر سیاسی میدان سے نکالنا نہیں چاہیے. یہاں اس وقت ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت اس بات پہ ڈٹرمنڈ ہے کہ عمران کے رول کو کنٹین جو کیا جائے. تو اس طرح اگر کنٹینمنٹ کی پالیسی اڈاپٹ کرتے ہیں تو پاکستان میں جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے. جمہوریت میں اگر کسی کو ایکسکلوڈ کرنا ہے آپ نے تو وہ سیاسی عمل سے اور جمہوری پروسیس کے ذریعے آپ اس کو ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں. کسی اور میتھڈ سے اگر آپ کریں گے, ریاستی قوت کو استعمال سے کریں گے, تو وقتی طور پہ تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن لانگ رن میں کامیابی نہیں ہوتی اور جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے.
ویسے جس طرح ڈاکٹر سکری کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے لانگ رن میں, کیونکہ اس طرح کے ٹولز کام نہیں کرتے, اور ہسٹوریکلی شاید اس طرح کے ہم پیٹرنز دیکھ بھی چکے ہیں. جو پاکستان کے سیاسی لیڈران ان سے پہلے جن پہ مقدمات بنے وہ بعد میں ختم بھی ہوئے, اور ابھی بھی ہم نے دیکھا نواز شریف کے جس طرح سے مقدمات واپس لیے گئے, آپ سمجھتے ہیں عمران خان کے مقدمات بھی ایٹ ون پوائنٹ واپس ہو جائیں گے؟
دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ایک جمہوری اقدار کے خلاف ہے. یہ بدقسمتی ہے پاکستان کے جمہوری سیاسی نظام کے لیے کہ وہ کس طرح پروان چڑھا ہے, وہ عمرانہ ادوار کے جو ساؤں میں پلا بڑا ہے, پھر وہ 90 کی دہائی میں جس طرح میوزیکل چیئر ہوئی, کس طریقے سے حکومتیں گئیں, کس ترقی کی حکومتیں آئیں, پھر چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, چاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہو, آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سیاسی انتقام بھی ہم نے دیکھا, مقدمات بھی بنے, اور خود نواز شریف خود عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جس طریقے سے مقدمات بن رہے تھے, جس طرح ان کے جلدی فیصلے ہو رہے تھے, جس طرح سرکاری مشینری استعمال ہو رہی تھی, یہ بدقسمتی ہے. اور یہ سیاستدان یہ نہیں سمجھتے کہ آج جو قوانین بنا رہے ہیں, آج جو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں, اس کا الٹیمیٹ نقصان آپ کے سیاسی جمہوری نظام پر ہوگا جس کا خمیازہ آج بھگت رہے ہیں. دیکھیے جہاں تک عمران خان صاحب کا جو آپ نے بتایا مقدمات کا, کہ کیا وہ واپس ہو سکتے ہیں, اس طرح کے تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھے ہیں. اصل میں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو سیاسی جو طاقت ہے وہ عوام کی طاقت ہے, اور اس وقت جیل میں ڈالنا ہے خان صاحب کو, صحیح غلط یہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن ان کی جو سیاسی جو مقبولیت ہے اس میں اضافہ ہوا, ان کی سیاسی جماعت جو ہے وہ ایک بھرپور قوت کے طور پر ابھری جس پہ یہ الزامات تھے ماضی کے اندر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا ان کے سائے میں یہ پلی بڑی ہے, پی ٹی آئی وہ بھی اپنے کندھوں سے بوجھ اتار دیا. تو اس وقت عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور مشکلات میں بھی ہوں گے ظاہری بات ہے, لیکن جو سیاسی فائدہ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کو بھی پتہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر جس سیاستدان پہ یہ بیج آف آنر ہوتا ہے کہ وہ جیل میں چلا جائے, ویسٹ میں اٹ
زرداری صاحب کے ساتھ سب سے لمبی ٹرم جڑی ہے,
اس دی ادھر وے راؤنڈ زرداری صاحب کو تو ابھی بھی ظاہری بات الزامات کا سامنا ہے, لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ نصرت بھٹو صاحبہ تھیں, بینظیر بھٹو صاحبہ تھیں اور بہت سارے ماشاء اللہ کے زمانے کے اندر تھے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیے بالکل ہو سکتا ہے, لیکن کیا عمران خان صاحب کو یہ فائدہ کرے گی؟ عمران خان صاحب تو اندر بیٹھے ہوئے, ان کی اسٹریٹجی ہے وہ تو اٹس ورکنگ آؤٹ.
اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت یا باقی
اسٹیبلشمنٹ کے لیے دیکھیں ساری تدبیریں الٹی ہو گئی نا,
تو ان کو دیکھنا پڑے گا.
اس وقت کی جو سرکار ہے اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, اس کی پالیسی میکنگ ابھی تک ہمارے پاس ٹھوس سامنے نہیں آئی ہے. آپ فائنینس کو اچھی طرح جانتے ہیں, فائنینس منسٹر جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کا حصہ نہیں ہے, اور دوسری کیا ہوتی ہے اکنامک جو سینٹرل ایگزیکٹو
کاؤنسل جو ہے
اس کے اندر فورن منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا کیا کام ہے؟ مطلب آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پر ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے, جہاں پر معاشی عدم استحکام ہے, جہاں پر آپ کی فریجائل سیکیورٹی ہے ویسٹرن بارڈر پہ خاص طور پہ
فریجائل سیکیورٹی, فریجائل اکانومی,
تو یہ سارے عوامل آپ کی ریاست کو چیلنجز ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی چیلنجز ہیں. دیکھیے
میں ایک چیز میں صرف ڈاکٹر اسکری سے کوئکلی لاسٹ پہ ایک جاننا چاہوں گا. ڈاکٹر اسکری, جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا, ابھی میں نے ویسے بھی یہی سوال شروع میں پوچھا کہ اگر عمران خان کو کچھ عرصے کے بعد رہا کر دیا جائے گا, چونکہ ایک پرسیپشن یہ تھا, ایک تاثر یہ تھا کہ اس سے پہلے جو ہے وہ الیکشنز ہو جائیں, حکومت بن جائے, تو اس کے بعد شاید کچھ عرصے کے بعد وہ باہر آ جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے؟
دیکھیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کورٹس ان کو کتنا ریلیف دیتی ہیں. کچھ عمران خان اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو برائے نام ریلیف کورٹ سے ملا تو ہے, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ایک ایک لیڈر پہ دس دس پندرہ پندرہ تیس تیس کیسز بنے ہوئے ہیں, تو ایک میں رہائی ملتی ہے دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں, دوسرے میں رہائی ملتی ہے تیسرے میں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس پروسیس میں اگر موجودہ رجحانات قائم رہے تو ایسا لگتا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے عمران خان یا پی ٹی آئی پہ یہ جو ریاستی دباؤ ہے اس کو فی الحال کم نہیں کرنا چاہے گی. عدالتیں تھوڑا سا ریلیف ان کو ضرور دے رہی ہیں.
اویس, لاسٹ پہ ایک منٹ ہے, کوئکلی میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس حوالے سے بات کر سکیں گے, اعلیٰ عدالتیں عمران خان کو انصاف دے پائیں گی موجودہ سسٹم میں؟
دیکھیے جو اعلیٰ عدالتیں ہیں ظاہر بات ہے وہاں سے تو ابھی آپ دیکھیے توشہ خانہ کی جو ہے وہ اس پہ ان کی جو سزا ہے وہ معطل کی گئی, سسپینڈ کی گئی. سائفر کا کیس جو ہے وہ اپیل کے اندر ہے. آج انہوں نے کہا ہے کہ اعظم خان جو ہے ان کا بیان جو سابق سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے کہ ان کا بیان جو ہے وہ نہیں شامل کیا جائے ایویڈنس میں. لیکن خود جوڈیشری جو جوڈیشل کرائسس ہے وہ بھی ساتھ میں جڑا ہوا ہے اس سیاسی کرائسس کے, اور وہ جوڈیشل کرائسس یہ ہے کہ 8 ججز میں سے 6 ججز نے ایک لیٹر لکھا ہے سیکیورٹی ایجنسیز کی مبینہ مداخلت کی بات کی ہے. تو اب فل کورٹ کا ایک اندیہ دیا ہے آج جو میں آنے سے پہلے سماعت کر رہا تھا,
میں یہی کلوز کرنا چاہوں گا.
چیلنجز کا سامنا ہے,
ان چیلنجز کے ساتھ جو ہے وہ آگے دیکھ سکیں گے. اویس توحید اور ڈاکٹر حسن اسکری, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور فیڈ بیک دینے کے لیے آپ سائٹ اور سوشل میڈیا پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
مهم خبرونو سرچکی آوری. پا غزه که ده خیریه طولنو ده کارکون کو وجنه. د امریکا جمهور جو بایدن په غزه کې د اسرایلو په برید کې د ورلد سنترال کچن په نوم خیریه ټولنې د وو کارکونکو په وژل کېدو ژور خفګان څرګند کړی. د اسرایلو صدر اعظم ویلي برید په تیروتنې شوی. د افغانستان لپاره د بشري مرستو کموالی. ملګری ملتونه وی افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 3 میلیارد ډالر غوښتل شویو پیسو څخه یې یوازې 6% بودیجه ترلاسه کړې ده. او افغانستان او د وزیرستاني ځوان شاعري. ګیلامن وزیر هغه وزیرستاني انقلابي شاعر دی چې په ټولنیزو رسنیو کې خپل شاعري د افغانستان په 3 رنگه ملي بیرغ سره کوي.
ستړیمه شینن چهارشنبه ده د حمل د میاشتې 15 او د اپریل 3 نیټه. د غزې د جګړې او امریکا کې د سیاسي مبارزو تر څنګ نور نړیوال خبرونه هم لرو، خو په پیل کې به د افغانستان په اړه مسایلو ته کتنه وکړو. په همدې اړوند یادونه کوم چې د غزې د وضعیت او د جمهور رئیس بایدن د اندېښنو تفصیل به د سپینې ماڼۍ د مخې نه زما همکار سید عزیز الرحمن ما سره شریکي، او تر څنګ یې د افغانستان د وضعیت تازه حال به دلته په سټوډیو کې د خپل همکار وحید فیضي نه واورم. دواړو ستړیمه شوم او هیله کوم چې لږه شیبه کې را سره اوسئ. تاسې باندې غږ کوو. لکم چې واورېدل، ملګري ملتونه وی افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د غوښتل شوو پیسو یوازې 6% ترلاسه کړي دي. ملګرو ملتونو د مالی مرستو په دې کمښت اندېښنه هم څرګنده کړې ده. تفصیل یې دلته د خپل همکار وحید فیضي نه اخلم چې په سټوډیو کې را سره دی. فیضي صاحب، د بشري مرستو د کمېدو علت څه ښودل شوی دی او ملګري ملتونه ولې اندېښمن دي؟
ډېر زیاته مننه آشنا صاحب. ملګري ملتونه وایي چې په 2024 کال کې په افغانستان کې اړو کسانو سره د مرستو لپاره څه باندې 3 میلیارد ډالر ته اړتیا لري، خو دغه پیسو یوازې 6% چې 290 میلیون ډالر کېږي ترلاسه کړي دي. تر دې مخکې بیا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلو چې د بودجې د کمښت له کبله په 2023 کال کې په 18 ولایتونو کې خلکو سره د خوړو مرستې بندې کړې دي او 3.4 میلیونه نورو کسانو سره مرستي نیمای پوری بیا کمې کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام هم د بودجې د کمښت لکبله د تارشو چې په افغانستان کې 100 میلیونو اړو افغانانو سره خپل مرستي ودروي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استاذي مرستيال انډریکا ریټوارت د مرستو پر کمېدو ژور اندېښنه ښودل ده. د زیاته کړ چې د مالی ملاتړ لپاره زه له نړیوال ټولن سره تعامل ته ژمن یم او د دوامدار پرمختګ اهداف ته په کتو د دغه ملاتړ د ارزښت په اړه به ورته معلومات ورکړم. په ورته وخت کې له چارواکو سره د عملی خبرو لپاره هم د ژمنه کړی چې په اصطلاح الته چارواکو ته معلومات ورکړي. په افغانستان کې په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د تیرو لسیز جګړو څخه زیږیدلې لوګې د اقلیمي بدلون اغیزې په خزو محدودیتونه او له پاکستان او ایران څخه درستنیدونکو کډوالو وضعیت ته په کتو اټکل کړی چې په 2024 کال کې به هم افغانان د تیر کال پرتله ډیرو بشري مرستو ته اړتیا ولري. په ورته وخت کې بیا په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. ملګري ملتونه او په افغانستان کې اوسیدونکي په ځانګړې توګه میندې د خپل ماشومانو د روغتیا په اړه اندېښمنې دي.
دا په بدخشان ولایت کې ولر پرته سیمه ده. دلته د هغو ماشومانو لومړنۍ څارنه او ماینه کېږي چې ګومان کېږي په خوارځواکۍ اخته دي.
په اوړي کې زیات ماشومان په اسهال یا نسناستي اخته کیږي، وجود کمزوري کیږي او ډېرې په خورځواکۍ اخته کیږي. زیات شمیر ماشومان مون کلینیک ته استو.
د روغتیایي خدماتو کارکونکي وایي چې په خورځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
هر اونۍ د کلینیک ته ناروغان راوړل کیږي. مونږ میندې او ماشومان سره راټولو او د ماشومان وزن ګورو. که په خورځواکۍ اخته وي ورسره مرسته کوو او کلینیک ته استو.
یو شمیر میندې هم د خپل ماشومان د روغتیا په اړه اندېښمنې دي.
زما ماشوم 15 ورځې نه وی چې سینه بغل شو. یو اونۍ مخکې مې دلته راوسته څه ناڅه درمل راکړل چې په کور کې ورکم، خو دا زه ډیر یخ دی. دوی یو لیک راکړل چې سبای کلینیک ته یوسم.
د خوړو نړیوال پروګرام د خوارځواکۍ د برخې چارواکي وایي تیر 2023 کال کې تمه لرله چې په افغانستان کې به 800 زره امیدواره او ماشومان ته شیدې ورکوونکي میندې په خوارځواکۍ اخته شي، خو په روغتیایي مرکزونو کې دا شمیر 1.2 میلیون ته لوړ شو.
Today at we are one of the 2700 clinics
that سکل متاسفانه هتا لدی څخه د لوړې شمیرې اټکل کیږي. د ماشومانو په اړه سکل په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان به په خور زوکی اخته شي. د دې سره سره موږ به دغه شمیر یوازې د شاوخوا 1.8 میلیون ته مرستې ورسولې شو.
ملګرو ملتونو ویل چې لوګه او خوارز وکیل هم په افغانستان کې په لوړ کچه کې ده او اټکل کیږي چې پروان 2023 کال کې به 15.8 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب سره مخ شي. وحید فیضی د امریکا غږ.
بلخوا ته په خوست ولایت کې روژه ماته د کلنی دود په شان د زرګونو خلکو په ګډون شوې ده. د روژه ماته چې ځایي خلکو سوداګرو او ځوانانو د فوټبال په یو سټډیوم کې ترتیب او تنظیم کړی او پکې مختلف خواړه په وړیا توګه ټولو ګډونوالو ته ورکړل شوي دي. په دې روژه ماته کې د راشد الله همدرد په نوم باندې یو ګډونوال ویلي چې سږکال یې په روژه ماته کې دعا وکړه چې که حکومت د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي.
غوښتنه مو ده چې په اوس کې تر ټولو جدي مسله چې د ولسونو هم غوښتنه ده، د مشرانو هم غوښتنه ده، د ځوانانو هم غوښتنه ده، حتی د میاندو هم غوښتنه ده چې د اسلام په چوکاټ کې د افغانستان د غور اور په عادتو په چوکاټ کې د موږ مشرانو نه ویله غوښتنه ده چې د انجونو لپاره د مکاتبو او پانتنونو دروازې خلاصې کړي، ځکه په اوسنی وخت کې څومره چې ځوانانو ته پکار ده، څومره چې مشرانو ته پکار ده، نیمایي برخه د ټولنې خیاندې جوړوي ترڅو خیاندې په خپل برخه کې خپل خیاندې ته خدمت وکړي.
په افغانستان خلکو باندې غیزه زیاته ده، د بندیزونو لواجه خلک د ګڼو اقتصادي مشکلو سره مخ دي، نو د نړیوال ټولنې مهمه ده چې د افغانستان سره تعامل وکړي ترڅو د افغانستان د پرمختګ په لور ګامونه واخلي او د بندیزونو نه خلاص شي.
متزه در خونه بلا بیل دریزونه
مدایش خراسان دل استاس په نظر څنګه دومره قوی شوله او دوی به د پاکستانی طالبانو او د افغان طالبانو سره د وسوالي جګړې فرق پڅ کېده لکه دوی څه غواړي خیر
د سپیناوی ټول مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت استاسو
بالکل د پاکستان زه اوسنه پالیسي نه زه خو د سلویخت کال نه چې کومه پالیسي پاکستاني اختیار کړې دي د ضیاء الحق پالیسي چې کومې دي دا پاکستان د پاره دغه سره پاکستان باندې سره روان دي.
زه ورته وایم چې په ورچوال کمیونیکیشن کې د پی ایچ ډی اخیستې ده، په دې معنی چې په ډېر ستونزې سره استخباراتي ارګانونه چې ټلیفونونه غواړي تعقیب کړي یا لوکیشن نه پیدا کړي هغه پیدا کولی شي، لکه وی پی این نه استفاده کوي، حتی دا د ماشومانو لوبو ویډیو گیم چې کال اف ډیوټي ورته وایي چې ویډیو گیم دی، په ویډیو گیم کې هم کولی شي ته ټکست ولګي خبرې وکړي، د ویډیو گیم کې د نګا د خوانې خپل پلان گزاري کوله.
هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ باندې.
خبرونه ته دوام ورکو. په غزه کې په مرسته کوونکو د اسرایلی پوځیانو ورسته بریټ د امریکا په ګډون د اسرایلو د نږدې ملګرو د خوانه غندل شوې ده. په دې بریټ کې چې دوه ورځې مخکې د نړۍ د مرکزی پخلنځي په نوم باندې د یو خیریه بنسټ د موټرو په کاروان وشو، د یو امریکایي په ګډون د یاد بنسټ اوه کارکوونکي پکې وژل شو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په یو اعلامیه کې ویلي دي چې اسرایلو د ملکی کسانو او مرسته رسوونکو د ساتنې په خاطر کافي کار نه دی کړی. د دې موضوع نور جزئیات به د خپل همکار سید عزیز رحمان نه واخلم چې د سپینې ماڼۍ د مخې نه را سفرونه کړې او دا موضوع تعقیب کړی ده. عزیز الرحمن د وبخی د جمهور رئیس بایدن نور څه ویلي دي په دې اړه باندې کول تفصیل ورکړي.
جمهور رئیس بایدن په دغه اعلامیه کې یا دغه اعلامیه په همدغه ټکو باندې فایل کړی ده چې د په غزه کې د مرسته رسوونکو د وژل کېدو له امله په غوسه او غمجن دی. دا دغه پیښه ته په اشاره سره ویل دي چې دا یو تراژیدی و او له اسرائیل څخه غوښتنه لري چې باید هر اړخیزه پلاتنه وکړي او پایلې باید په علني توګه اعلان کړي. البته په نږدې شپږو میاشتو کې شاوخوا 200 مرسته رسوونکي په غزه کې وژل شوي دي. یو جمهور رئیس بایدن په اندې تړاو په دې اعلامیه کې زیاته کړې ده چې اسرائیل په غزه کې د مرسته رسوونکو او د غزه د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره په کافي اندازه کار نه دی کړی. خو دا یوازې جمهور رئیس بایدن نه دی چې دا ډول څرګندونې کړې دي، بلکې نن د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر، د برېټانیې د بهرنیو چارو وزیر هم اندېښنه څرګنده کړه، ځکه چې دغه دواړو هیوادونو وګړي هم په دې ډله کې شامل وو او وژل شوي دي. او اسرائیل څخه یو وغوښتل چې باید ژر تر ژره پلاتنه وکړي او نړیوال قوانین یا اصول باید مراعات کړي. د استرالیا لومړي وزیر هم د خپل اسرائیلي سیال سره په یو ټلیفوني اړیکه کې خپل غوسه او اندېښنه څرګنده کړې ده. خو د اسرائیل پاوډز دا خبره کړې ده چې دوی به په مستقله توګه او په ارخیزه توګه به پلاتنه وکړي. او دای هم ویل دي چې د دوشنبه ورځې برید یو په تیر وطن او دلیل دا و چې هدف په غلطه توګه تشخیص شوی وو.
د ار ارتباط دلته امریکایي رسنیو یو خبر دام ورکړی چې په اسرائیل باندې د نیوکو په وخت کې وي په غزه کې روان وضعیت د دې سبب شوی چې امریکایي مسلمانان په سپینه ماڼۍ کې د روژمات ملمستیا کې ګډون نه کوي. په دې اړه باندې جزئیات څه دي؟ دا څومره جدي ده؟
اشنا صاحب، سپینه ماڼۍ هر کال د روژمات یو ځانګړی پروګرام لري چې په هغه کې دلته د امریکا مسلمان مشران یو شمیر پکې ګډون کوي. او د سږ کال روژمات 13 شپه دلته په سپینه ماڼۍ کې وو. خو روان وضعیت په غزه کې او دا چې د اسرائیل څخه د جو بایدن ملاتړ اوس هم دوام لري، نو په دغه د 13 شپې پروژمات کې مسلمانانو ګډون و نه کړ، بلکې د دې لامل شول دا غدیدای نه ګډون کول چې سپینه ماڼۍ دغه روژماتې په دوو برخو وویشي. روژماتې وشو خو یو محدود شمیر هغه مسلمانان پکې شامل وو چې هغه د حکومت جګپوري کارمندان دي. او بل برخې د روژماتې نه مخکې یو غونډه د جمهور رئیس بایدن سره چې په هغه کې هم یو شمیر محدود مسلمانان یعنی غیر حکومتي مسلمانان وو چې راغلل ګډون یې پکې وکړ. خو په دې غونډه کې هم یو فلسطینی ډاکټر د اعتراض په توګه د جمهور رئیس بایدن د خبرو پر مهال د غونډه پریښوه. دا یوازې د روژماتي پروګرام نه دی چې مسلمانان دغه ډول اعتراضونه کوي، بلکې په تیرو څو اونیو کې د جمهوری ریاست د پاره کوم مقدماتي یا لومړنی انتخابات یا ټاکنې چې روان دي، په دې ټاکنو کې هم زیاتره مسلمانانو جو بایدن ته د رای ورکولو څخه ډډه کړې ده. که څه هم جمهور رئیس بایدن دا ویلي چې دای په امریکا کې د مسلمانانو درد درک کوي، او دای هم ویلي چې هڅه به وکړي چې په غزه کې یو ځل بیا یو اوربند نافذ شي، خو جګړه اوس هم روانه ده. او همدانن د غزه روغتیایي چارواکو دا خبره وکړه چې د مړو شمیر په تیرو نږدې شپږو میاشتو کې نږدې 3000 کسانو ته لوړ شوی دی.
په غزه کې د اسرائیلو په یو هوایي برید کې د یو امریکایي په ګډون د ورلد سنټرال کچن یا د نړۍ د مرکزي پخلنځي د وو کارکونکو تر وژل کېدو وروسته د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په یاد برید غوسه ښودلې او د یاد خیریه بنسټ د کارکونکو وژل کېدل یو تراژیدي بللې ده. نوموړي په یوه اعلامیه کې چې سه شنبه ناوخته د سپینې ماڼۍ لخوا خبره شوه ویلي چې اسرائیلو پر مرسته رسوونکو د برید د څرنګوالي په اړه د څېړنو د ترسره کېدو ژمنه کړې ده.
څېړنې باید عاجلې وي، باید شفافیت رامنځته کړي او موندنې باید خپرې شي. زیاته غمیزه دا ده چې دا یوازینۍ پیښه نه ده. دا جګړه په وروستیو وختونو کې له دې پلوه چې څومره مرسته رسوونکي پکې وژل شوي یوه ناوړه جګړه ده.
د نړۍ مرکزي پخلنځي بنسټ په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په یاد برید کې د یوه فلسطیني په ګډون د هغوی کارکونکي چې د استرالیا، پولند، برېټانیا او امریکایي او کاناډایي د دوه ګونې تابعیت درلود وژل شوي دي. یاد بنسټ زیاته کړي چې هغوی په غزه کې یو ګودام ته د 3000 ټنه خوراکي توکو تر لیک دروسه د سنیدو پر مهال له یاد برید سره مخ شول. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په پاریس کې له خپل فرانسوي سیال سره د لیدنې پر مهال مرسته رسوونکي اتلان وبلل او ویل چې هغوی باید محافظت شي.
We've spoken directly to
مونږ دغه مشخصه پیښه پړه د اسرائیل له حکومت سره خبرې وکړې. مونږ د اجلو هر ارخیزو او به طرفه چیرنو غوښتنه وکړه څو روښانه شي دقیق څه پیښې دي.
شوريون پرمټه مو دابور دکسپریمر نوټ
لومړی تر هرڅه اجازه راکړې د اسرائیل او هغه بریچ له عمله یې د نړۍ د مرکزی پخلنځي او ومرسته رسوونکو وژل پکلا کوټو کو غندم د بشري برخې د کارکونکو ساتنه یو اخلاقی او قانوني مسؤلیت چي ټول باید ورته ژمن ووسی.
د اسرائیل پاوس هم د سه‌شنبه په ورځ په بریټ خپګان خودلې او ویل دي چې چارواکي په لوړه کچه د پیخي پاړه پلټنې کوي. د مرستو د برخي کارپوهان وایي چې فلسطینی ماشومان او کورنۍ د قحطۍ په درشل کې دي او دا بریټ به وضعیت نور هم خراب کړي. د غزې د روغتیا وزارت په وینا د اکتوبر په ومه د حماس او اسرائیل د جګړې د پیل را په دی خوا کابو 3000 فلسطینیان وژل شوي دي.
بلخوا د چهارشنبه په سهار یعنی نن په تایوان کې زلزلہ وشوه چې لامله یې برېښنا قطع او د تایوان په ختیځو ساحو کې څو ودانۍ ونړولې. په دې زلزلہ کې د لږ تر لږه وو کسانو د مړینې او تر 100 ډیرو د زخمي کېدلو خبر ورکړ شوی. د زلزلې شدت 2.2 سات شوی. چارواکو ویلي د زلزلې وروسته ډیر خلک په ورانو شوو ودانیو کې بند پاتې. دا زلزلہ په تایوان کې په 13-15 کلونو کې تر ټولو شدیده بلل شوې ده. د چهارشنبه زلزلہ د تایوان په په گاون چین کې هم محسوس شوه چې د چین حکومت د تایوان جزیره سره د مرستو وړاندیز وکړ. بیجینګ د اوږدې مودې رئیس خود مختار تایوان خپل ملکیت ګڼي. د ناتو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو د چهارشنبه پر ورځ په لیدنه کې په دې غور وکړو چې په څه ډول د اوکرين سره د اوږدې مودې پوځي مرسته وکړي. په دې مرستو کې د 15 کلونو لپاره 100 میلیارد یورو چې 102 میلیارد امریکایي ډالر کېږي مرسته او د کیف لپاره د ټرمپ پروف په نوم باندې د مرستې یو پلان هم شامل دی. د ټرمپ پروف په امریکا کې د احتمالي سیاسي بدلون سره نظر کې نیول شوی. کډانل ټرمپ دویم د دوره جمهوری ریاست ټاکنې وګټي ناتو به د مخه د اوکرين د پاره یادم راسته خوندي کړی اوسي. د ناتو سازمان اړوند ډیپلوماټانو ویلي دا وړاندیزونه چې د ناتو د عمومي منشي یانس سټولټنبرګ لخوا نشوي دي لویدیزو متحدینو ته یو څرګند مستقیم نقش معلومي چې اوکرين ته په څه ډول وسلي مهمات او امکانات ورولېږي ترڅو د روسیې د يرغل په وړاندې جګړه وکړي. په دې پلانونو کې به د بروکسل په دوه ورځنۍ غونډه کې خبري وشي او په جولای میاشت کې په واشنگټن کې به د یاد سازمان د یو د 15 میکانیزم په منځنه کې د مشان فا تیاری هم اعلان شي. او د فلوریدا ایالت ستره محکمه همدا اونۍ دوه دسي حکومتونه صادر کړل چې ظاهرا د سخت جنین مسله د نوامبر میاشتې په ټاکنو کې درای ورکوونکو په نظر کې نیول حتمی کوي. یو طرحه چې د دوشنبه پر ورځ صادر شوه محکمه پریکړه کړې ده چې د فلوریدا اساسي قانون کې د خصو دا حق لرل نه دي ذکر شوی چې په یاد ایالت کې سخت جنین وکي. په دې حکم سره د فلوریدا ایالت آل دی چې د شپږو اونۍ وروسته حامله میندې له سخت جنین منع کړي. دا قانون تیر کال ایالتي پارلمان تصویب او والی ران دی سانچس توشه کړو. د دې موضوع وروسته تاریخچه ته په کتو د سخکاری چې د داډول پریکړو مخالفین به د نوومبر میاشت په ټاکنو کې سخت سیالي ترسره کړي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن پرون په یو ټلیفوني تماس کې د چین د جمهور رئیس شی جن پینګ نه غوښتنه کړې ده چې د امریکا د جمهوری رئیس ټاکنو کې د لاسوهنې ډډه وکړي. همدا شندواړو مشرانو د تایوان په موضوع چې چین ور باندې د ملکیت ادارې خبرې هم کړې دي. تایوان راتلونکي میاشت د جمهوری ریاست د لوړې د مراسمو لپاره چمتووالی هم نیسي. په دې اړه د امریکا خاګ د خبريالي انیتا پاول د راپور ژباړه واوري.
سپینماری په یو بیان کې د بایدن او شی جین پینګ ټلیفوني خبري صادقانه او رغنده یاد کړي او ویلي دي چې دا ځل دواړو مشرانو په یو لړ موضوعاتو چې د 3 نوومبر په میاشت کې پری خبري شوې وي خبري کړي. د مخدره موادو پر ضد ګډې هڅې، پوځي ارتباطات او د مصنوعي زیرکتیا خطرونه د دې خبرو یو برخه ده.
موږ په دې باور یو چې د دواړو هیوادونو د پیچلي او ډیری وختونه کړکیچونو اړیکو مدیریت لپاره هیڅ شی د مشرانو په کچه د منظم ارتباط بدیل کېدای نه شي. دواړو مشرانو وغوښتل چې د یو بل سره د ضرورت په وخت کې ټلیفوني خبرې وکړي.
که څه هم د چین ولسمشر شی جین پینګ په یو بیان کې ویلي چې د دواړو مشرانو ټلیفوني خبرې روښانه او رغندوي، خو ټینګار کړی چې د تایوان پر سر چې چین پرې د ملکیت ادعا لري اختلافات موجود دي.
د چین او امریکا اړیکې د ثبات په حال کې دي او لدې څخه دواړه هیوادونه او نړیوالې ټولنې هر کله کړی دی. لبلې خوا د دې اړیکو منفي عوامل هم مخ په ډیری دود چې دواړو خواوو توجه ته اړتیا لري.
د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوي چې بایدن پرته له دې چې ډیر مخکې لاړ شي د متحده ایالاتو په راتلونکو ټاکنو کې د چین د مداخلې په اړه خپلې پخوانۍ اندېښنې تکرار کړي. دا په داسې حال کې ده چې سیالي شی جین پینګ دې مسلې ته په خپلو خبرو کې هیڅ اشاره ونه کړه.
زه یوازې دومره ویلی شم چې موږ د خپل د ټاکنو د امنیت او د ځینو لوبغاړو د فعالیت په شمول حتی په کالیفورنیا کې د نومبر غونډه کې د چین د خلکو جمهوریت د هڅو په اړه په دوامداره توګه روښانه خبرې کړې.
د متحده ایالاتو استخباراتي چارواکو قانون جوړونکو ته خبرداري ورکړی چې چینایي هکران چمتو دي د مجازي نړۍ له لارې په اصلي نړۍ کې متحده ایالاتو ته زیان ورسوي او ویجاړي کړي. تیره میاشت د چین حکومت و خودل چې څنګه ډیجیټلي وسیلې د دیموکراسي د پیاوړي کولو لپاره کاروي.
په ټاکنو کې د لاسوهنې په اړه باید ډیر واضح او منظم خبرې وشي. زما مطلب یوازې د رای ورکولو د سیستمونو حق کول نه دي، کوم چې په خپل پټاکونو کې د لاسوهنې تر ټولو سخت ډول دی، بلکې حتی هغه کسان چې په فریب او نیرنګ عام افکار خرابوي یا حتی هڅه کوي چې خلک له رای ورکولو څخه منع کړي. مو دا په خو د هغو عملیاتو په جریان کې چې له چین سره تړاو درلود لیدلې دي.
سپینه ماڼۍ دا نه دی ویلي چې دواړه مشران به کله بیا خبرې کوي، خو شی جین پینګ په خپلې وینا کې ویل چې هغه به روانه ونی کې چین ته د امریکا د خزانې د وزیر جنت یلن د سفر هرکلی کوي. ګالیا رانا نورستانی د امریکا غک واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موک نړۍ سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موک بشپړ انزور درکو.
اوسم د انقلابی شاعر باره کې ګیلمن وزیر هغه پښتون شاعر دی چې لا هم په ټولنیزو رسنیو خپل شاعری ته ډیره د افغانستان د درې رنګه ملی بیرغ سره کوي. ځوان شاعر ګیلمن وزیر د وزیرستان او د پښتون ژغورنې غورزنګ فعال غړی دی. ګیلمن وی د افغانستان او ملی بیرغ سره یې مینه لوړاندې وه، خو د غورزنګ تر جوړېدلو وروسته یې دغه مینه نوره هم زیاته شوې ده. خو د نور ناصر ورسره خبرې کړې دي.
د مرد خلاف د ژوند قافله مخکې دروانه او ټیټسترګي خدای ته ودرو تمام زمير فروش راپورته په جنت کې شاه شهید افغانستان
شایي په لرو برکی همدا یو جنای شاعر و چې لای هم افغان ملي بیرغ پروژو دی. ملی بیرغ چې په افغانستان کې یې په ربولو اوسنیو واکمنو بندیز لګولی، خو دغه شاعر د ټولنیزو رسنیو په ویډیو کې لا هم اکثره تر سترګو کیږي.
دا زموږ د ټولو افغانانو شریک بیرغ دی، یو بیرغ مو دی، ملی بیرغ زموږ خپل بیرغ دی. نو که په بر وطن کې محکومیت له حده زیات دی نو دا بیرغ به دلته موږ مقصد په خپل سینو خپل لاسو کې ان شاء الله راپاند ساتو. خپل بیرغ مو دی او بالکل خپل غنو.
مجرم د قتل په الزام یم او خبر هم نه يم.
دغه فعال وادي افغانستان سره یمنه په سعودي عربستان کې د مزدوري محل هغه وخت پیدا سو چې حالت یې د پټکیو د بار وطن له خلکو سره لید کاتب وسو. خو زیاتوی د منی د اظهار پایلې د پښتون ژغورنې غورځنګ له پایلې دو سره سم پایل کړ.
په سعودي عرب کې عمل ته د بر وطن د افغانانو سره د خوست د ملګرو سره د خلکو سره کښېناستم ولاړم. نو ماته هغه وخت نه احساس سوی و چې موږ یو وجود یو یو خلق یو یو وطن دی. خو دقیق خبره دا چې پښتون ژغورنه غورزنګ منستر راغی نو موږ بیا ډیر صفه په دې خبرو زه شخصا کځان یاد کم په دې کې سو پوي سو چې موږ وطن او قام او خاوره کما دا زموږ خپل خلق څوک دی. نو لدغه وجه مې لدغه وخت مې هغه بنیادی و حقیقي مینا و هغه چزړه مې ور کړی دی ډیر لدغه وخت.
دای وایي شاعري له ماشومتوب کوله خو د قام او وطن شاعري هم له غورځنګ سره هم مهاله فایل کړي دا
زموږ کر یو ټیپ ریکارډ و داسې د لرګیو ډیر غټ ټیپ ریکارډ په خو ډیر ښه وخت وو هغه ته موږ داسې په ګونګړیو باندې دغه جوړه کړي و د کپړې په هغه کې و د پیر ماما د کندې کوچي کې سټې ځای دی نه نو خو چې هغه به یو خواته سندره ویل شین خالې ګل دې په وربل ټومبلې دی نه ما به کوشش وکړ په هغه رقم به ما د دوی په کمپوز او طرز با غو خو ما با د دوی په مقابل کې بل رقم سندره خپل جوړول ایسونه ما ته انداز اوس پښه لګه چې د دې شاعري سیستم په ما کې هم ستاو زی برابر ولای او سیده کولای سم.
دای د بندر سړی دی او د وطن لمینه ډاک دی د غورځنګ فعالیت په وار وار زندانی کړي هم دی خو وايي د وطن شعر او سندرې بیا تل په ژبه وي ځکه چې تد په خبره تد ژوند هم دا دی
دا مې د وادا چې مې ترڅو وجود کې ساوي دا بیرغ به زپ په ګرد جهان کې را پوم.
زای نور ناصر امریکا ژغ اسلام آباد.
او یو ورسته راپور دا ده چې د مصر په قاهره کې د قیمتي کانو د تسبیح جوړولو صنعتکاران وی کڅه هم په مصر کې د کسب او صنعت لا هم ژوند دی خو په دې ورسته یو کې د اقتصادي سنزو او د خامو موادو د لوړو بیو لکبله پیر او پلور کم شوه دی. په مو کې تفصیل دی
د تاریخي قایری په کوڅو او سرکونو هر اخواته دوکانونه او غرفې لیدل کیږي چې د خرڅلاو لپاره پکې ډیر تو کې زوړن ښکاری. په دې بازار کې تل ګڼه ګوڼه وي او نن سبا اکثره خلک په لاس جوړ شوی تسبیح او نور اسلامي تو کې پیری.
د جرمنی له تیګو جوړ شوی تسبیح تر ټولو قیمتي دي. د دوی قیمت ل 500 ډالر نه پیلېږي. بیا ورپسې د بلغاریا تیګي دي. زمونږ ځای تیګي هم خېلي. بیا ځنه د تسبیح او بوتمه همشته دي چې د بلغاریایي او پولندي ډبرو نه په ګډه جوړيږي. خو بیا ځنه د نور تسبیح همشته چې د جرمن د تیګو په اندازې قیمت نه بلکې ارزانه دي.
یو پیریدونکو وای هغه څه چې مصری کارنو ارزښت ډیر کړی دی هغه په ځانګړ ډول د مریو په جوړولو کې لاسي کار دی.
هغه څه چې مصر قیمتي د برو د بل هر هواد څخه متفاوت کړی دی هغه د دې هواد د لاسي کار محصولات دي ځکه مصری کارګران د دې خلاقیت لري چې هر ډول هنري توکي په لاس جوړ کړي. مونږ دې ته اړتیا لرو چې په مصر کې لاسي صنایعو ته ډیر پام لرنه وشي ځکه دا هغه څه دي چې بهر څخه د سیلانیانو پاملرنه جلبوي. کدانوی نونور هیوادونه هم لکه زمونږ په شان قیمتي ډبرې لري لکه متحده عربی امارات او سعودي عربستان. خو دوی ټول زمونږ نه دا توکي اخلي ځکه مونږ په دې کار کې ځانګړی خلاقیت لرو.
خو ځنې اقتصادي ستونزې او د خامو موادو لوړ قیمت د لرغونی صنعت تر اغیز لاندې راوستل دي ځکه ځینې د تسبیح د ډیرو قیمتي ډبرو نه جوړیږي او په زرهاو پاوند قیمت لري.
لا طبعا تمایزنا هغه شی چې د نورو سره توپیر لري هغه دا دی چې زمونږ ټول جوړ شوی توکي پلاس جوړیږي. له هغه وخت چې خام مواد د ځای ته راورسیږي پلاس یې ټوټه ټوټه کوو. اصلن ماشين ته نه نږدې کیږي ټول پلاس باندې جوړیږي. هر مړی پلاس باندې جوړیږي بیا یې په منځ کې سورای باسو او د لمانځل لپاره ترې تسبیح جوړو. دا هغه څه دي چې مونږ د نورو سره توپیر لرو. خام مواد هر چیرې موجود دي خو خدا د کارګرانو تر خلاقیت پورې اړه لري چې په کوم مهارت سره یې جوړوي.
دوی وایي چې په خوابه د دې قیمتي تیګو یو ګرام به د 50 تر 100 ډالر پورې رسیده، خو اوس مهال له 500 او شپیتو نه پورته قیمت لري. رڼا دورنی غورزنګ د امریکا غاک واشنگتن.
د نن خبرونه په دې سره پای ته رسو. کولای شئ چې د امریکا غاک نور خبرونه په انټرنیټي باندې وګورئ. تر بیا هم پر لوی او مهربانه خدای سپارم.